السلام علیکم دا ازادي رادیو پښتو خبرونه ته شرغ لاست په کابل کې وخت 2 بجې سوې د پښتو خبرونه په دې برخه کې اونیس پروګرام ځوان فکر وړاندې کیږي چې فیروزه عزیزی پر مخ وړي خو تر هغه مخکې زملالی بشیر د دې سات مهم کورنی او نړیوال خبرونه وړاندې کوم لومړی د ځینو خبرونو سرټکی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیزاد واشنگټن ته ستون سوی دی د سره صلیب په نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د زیاتوالي له کبله اندېښنه څرګنده کړې ده او د قرغزستان چارواکو د پخواني ولسمشر الماسبیک اتمبایف په نویو جرمونو تورن کړی دی بشپړه خبرونه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد واشنگټن ته ستون سوی چې پر اتلونکو پړاوونو سلام مشورې وکړي خلیزاد دا خبره پرون شپه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې او ویلي دي چې د اتم پړاو خبرې بشپړې سوي دي د امریکا او طالبانو خبرې د اګست له 3مې د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل سوي وي او د اګست په 12مه پای ته ورسېدي د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد زیاته کړې چې دا خبرې ګټورې وي او دواړو مرکچي پلاو څو ورځې په تخنیکي جزئیات تو تمرکز درلود خلیزاد مخکې د اختر په لومړۍ ورځ ویلي و چې د سولې د یوې تلپاتې او عزتمنې توافق لیک او یو خپلواک افغانستان لپاره چې نورو هیوادونو ته ګواښ نه وي نه ستړی کېدونکی کار کوي هغه هیله ښودلې وه چې دا اختر دې د افغانستان د جګړې وروستی اختر وي طالبانو هم اتم پړاو خبرې ګټورې بللې او ویلي دي چې د راتلونکو ګامونو په اړه هر لوری له خپل مشرتابه سره مشورې کوي د افغانستان د ولسمشر ویاند صدیق صدیقي تر دې خبرو وروسته ازادي راډیو ته ویل ټولې هغه خبرې چې نتیجه یې د جګړې پای او اوربند وي دوی ته مهمې دي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د طالبانو هغه ادعا رد کړې چې وایي د افغان ځواکونو شپږ اویا اسیر سرتیري د اختر په مناسبت خوشې کړې دي د کورنیو چارو په یوه خپره کړې اعلامیه کې ویل سوي چې د طالبانو د هغه بیان یادونه یې کړې چې د شنبې په ورځ یې خپور کړ او هغه په هغه کې ویلي چې دا سرتیري په کندوز اروزګان خوست او سرپل ولایتونو کې خوشې سوي دي د کورنیو چارو وزارت وایي طالبانو دا بیان د تبلیغاتو په هدف خپور کړی د دې وزارت خبر پانه زیاتوي چې د هیواد له بیلابیلو ولایتونو څخه د دوی د معلوماتو لمخې په تیرو څو ورځو کې د طالبانو له اوربنده د پبخشنې سره د طالبانو له بنده د افغان ځواکونو هیڅ یو سرتیری هم نه دی خوشې سوی د کورنۍ چارو وزارت پر طالبانو ژغ کړی چې که یې په دې برخه کې پرشتیا هم کومه پریکړه کړې وي او یا غواړي اسیر سوي افغان پوځیان خوشې کړي نو باید لیست او نومونه یې خلکو ته وښيي د سره صلیب نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د زیاتوالي له کبله اندېښنه څرګنده کړې ده د دې ادارې له لوري په یوه بیان کې چې د نن د اګست په چې د اګست په 12مه خپور سوی راغلی چې په افغانستان کې د سولې لپاره د هڅو سره هم ملکي تلفات نه دي کم سوي په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر خوان پدرو اسکار په دې بیان کې ویلي چې د ملکي خلکو کړاو ته کمه پاملرنه سوې ده په دې بیان کې پر روغتیایي مرکزونو او روغتیایي څارونکو د حملو د زیاتوالي یادونه سوي او ویلي دي چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې داسې 950 پیښې سوي دي خوان سکار ویلي سره له دې چې د سولې لپاره خبرې کیږي د جګړې ټولې خواوې باید د ملکي خلکو امنیت او د روغتیایي مرکزونو خوندیتوب ته پام وکړي تاسو زموږ غله ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمایز او نړیوال خبرونه په داسې حال کې چې په هنګ کانګ کې د حکومت ضد لاریونونه لسمه اونۍ دوام لري د دې سیمې مشري کاری لام خبرداري ورکړی چې د دې سیمې وضعیت خطرناک حد ته رسیدلی دی د سې شنبې په ورځ په یوه خبری کانفرانس کې میرمن لام له خلکو وغوښتل چې لاریونونه آرام کړي خو دې د لاریون کوونکو د غوښتنو لمننو ډاډه وکړه په همدې حال کې د هنګ کانګ په هوایي ډګر کې فعالیتونه ورو بیرته عادي حالت ته غوره کوي دا یو ورځ وروسته له هغه چې زرګونو موترزین هوایي ډګر ته ننوتل او په نتیجه کې سلګونو پروازونه لاغ وسول د پولیسو او لاریون کوونکو ترمنځ په نښتو کې لسګونو کسان ټپیان سوي دي خلکو وروسته له هغه په اعتراضونو لاس پورې کړ چې د هنګ کانګ حکومت د قانون یوه لایحه وړاندیز کړه چې له مخې به یې مجرمین د محاکمې لپاره چین ته لیږل کیږي دا لایحه بالاخره لغوه اعلان سوه خو موترزین د مستقیمو انتخاباتو د پارلمان د منحلېدو د پولیسو د ظلمونو په اړه د تحقیقاتو غوښتنه کوي او دا هم چې میرمن لام باید له خپلې دندې استعفا وکړي هنګ کانګ د چین برخه دی خو د نورو سیمو په پرتله زیات خپلواکي لري او د قرغیزستان چارواکو د پخوانی ولسمشر د قرغیزستان چارواکو پخوانی ولسمشر الماس بیک اتمبایف په نوې جرمونو تورن کړی دی. پولیسو تیر اونۍ د اتمبایف پر کور چاپه ووهله او دی توقیف کړ. د لوی څارنوال د دفتر ویان زمیر بایشکیف نن ویلي چې اتمبایف د یو شمیر تورونو تر څنګ د ادارو د استازو پر ضد په تاوتریخوالي ډله ییزه بې ثباتي رامنځته کولو او د وژلو په هڅه تورن دی. اتمبایف تر دوې ورځې وسلوال مقاومت وروسته د اګست په 8 نیټه پولیسو ته تسلیم سو. د کورنۍ چارو وزارت د معلوماتو له مخې په نښتو کې د ځانګړو ځواکونو یو افسر ووژل سو او یو سلو اتیا نور یې ټپیان سول. د خبرونو پای.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ازادي راډیو قدر من اوریدونکو سلامونه. وخت مو په خیر. خدای دو کس روغ جوړ آرام او راحت اوسئ. د اختر ورځې دي. اختر مو مبارک سه. خدای مو قربانیان هم قبول کړه. ټول عبادتونه او طاعتونه مو په خپل دربار کې قبول کړه. او د دې ونې په ځوان فکر چې د اختر په دریم ورځ باندې برابر سوي ده، موږ په دې برنامه کې په داس یو موضوع باندې خبرې کوو چې تاسو ورسره مخ شوي او د اختر البته د همدې مسلې یا د همدې موضوع برکت مو د اختر دختر درې ورځې داسې آرام او منځلې په سوله باندې خبرې کوو یو ځل بیا هم. او په خبرونه کې را سره درون میلمه خیرالله شینواری، دا یو ځوان فعال دی. نو دوی هم را سره میلمه دي. د ټلیفون په کرښه باندې به د ولسمشر سلاکار ضیاء الحق امرخیل صاحب او همدارنګ د سولې او ولسی کاروان مشر اقبال خیبر هم دوی دوه کسان به د ټلیفون په کرخه باندې راوخلو او بحث به ورسره ولرو. هیله ده چې تاسو هم زموږ ملتیا وکئ، کولای سئ په خبرونه کې ټلیفونونه وکئ، اړیکې ونیسئ، خپل نظرونه وړاندې کئ، کیسې راته وکئ چې په خپلو ولایتونو کې هغه سیمو کې چې تاسو اوسیږئ هلته اختر څنګه نمانځل کیږي او په دې ورځو کې البته د اختر دا درې ورځې مو څنګه تیرې کړي دي. او بالاخره په خبرونه کې په دې بس کو چې کله چې په افغانستان کې سوله راځي، سوله کېږي له طالبانو سره. د ما منظور د سولې له طالبانو سره ده چې کله له دوی سره سوله کېږي نو تاسو یعنی ټولنه څومره طالبان هضمولی شي. هدف مې دا دی چې ورسته دې سوله کېږي نو څومره هغه مونږ او تاسو ټول کوم کارونه یا ورځنۍ چارې په مخ وړو نو لږې سره به مخالفتونه کېږي که نه. د تاسو په دې برخه کې سرې کرښې څه دي، نظرونه مو څه دي؟ افغان حکومت ته هغه کسان چې تصمیم ګیري کوي صلاحیت لري چې له هغوی سره سوله وسي، هغوی ته مو وړاندیزونه څه دي؟ په دې مسایلو باندې بحث کوو. او لومړي سر کې به زه تاسو ته د خپرونې اړیکې شمېرې ووایم، بیا به ریسپتا خراغلاست هم وایم. 0999 40 43 همدارنګه 0998225 په دې شمیرو باندې تاسو کولی سئ اړیکې ونیسئ او خپل نظرونه، انتقادونه، وړاندیزونه ټول را سره شریکئ. شنواری صاحب ستړي مسئ.
ډیره زیاته مننه اعظم ستاسو د قدرمنې راډیو د چپور لارې لومړی د افغانستان زوریدلی ملت ته د لوی اختر مبارکي هم بیا ستاسو تخنیکي همکارانو ته
ډیره زیاته مننه. ژوندي اوسئ. بالکل ښه موضوع اشاره ورته کړه. انجینیر صاحب باید را سره د تخنیک په چارو کې دی او را سره زحمت وباسي. بالخصوص دته همیشه یادونه کوم د تاسو د اړیکو ول وسلولو سره چې ډیر کله هڅه همداله چې تاسو اړیکې له موږ سره وصل کی. شنواری صاحب، د اختر درې ورځې مو په نسبی امن کې تیرې کړې. تر دې د موږ راپورونه او خبرونه څو دقیقې مخکې چې نشر شول، تر دې د ما په افغانستان کې د وستر امنیتي پیښې خبر نه دی را رسیدلی. د تاسو له نظر یا تاسو دغه مسله څنګه ارزوئ؟
ډیر زیاته مننه. لومړی خو ښه خبره دا ده چې مونږه د دغسې یو وزیر شاهدان یو تقریبا په نسبتا ډیرو اخترونو کې د دغسې خبرونو شاهدان یو چې په افغانستان کې په اخترونو کې نسبتا جګړه آرامي او د وسلوالو طالبانو له خوا نه کوم تهاجمي عملیات نه ترسره کیږي. په دغه اختر کې هم همداسې وښودل شوه او همداسې ثابته شوه. طالبانو حتی یو یو حمله هم په ټول افغانستان کې نه ده کړی او یو نا اعلان شوی اوربند ته دوی متحد پاتې شوی دي. دا د افغانستان د خلکو لپاره یو خزیره ده، دا د افغانستان د سولې د پروسې لپاره یو خزیره ده، دا یو ښه پایل ده چې ډیر مخکې نه طالبانو شروع کړی. خو متاسفانه په دې بل اړخ کې بیا یو څه مشکلات شته دي. د حکومت طرف ته ځینې وخت څه چې ډیری وخت په ملکی خلکو باندې حمله شوې دي، شاید هدف نظامی وي خو دقیق نه دي. موږ تاسو ولیدل چې د جلال آباد په چپرهار کې، د میدان وردګو په چک کې، او د پکتیا ولایت په زورمت ولسوالۍ کې په کلالکو سیمه کې په ملکی خلکو باندې حمله ترسره شوې دي. موږ ملکی تلفات درلودل، بمبارونه شوې دي. متاسفانه د ښوونځیو شاګردان متاسفانه باید وایم چې د ښوونځیو شاګردان، د پوهنتونونو محصلین او د لیسو استادان په شهیدانو کې دي. دا ډیر د تاسف ځای دی چې موږ یو خواته د سولې خبرې کوو، یو خواته د جنگ بندۍ خبره کوو، او بل خواته بیا موږ نه یوازې دا چې مخالف طرف خو جګړې ته آماده دی، هغوی که تلفات ورکوي، که تاسو تلفات ورکوي، د حکومت اړخیمه دا معمول ده، ځکه چې په جګړه کې هستی. مګر که داسې ملکي خلک، زموږ کادرونه، زموږ استعدادونه، زموږ ځوانان، زموږ راتلونکی، زموږ مټي د منځ ځي، دا ډیر د تاسف وړ دی. زه هیله کوم د افغانستان د حکومت نه چې اقلا په جګړه کې، که جنگ نسی بندولی، په جګړه کې ملکی تلفات ته توجه وکړي، او دواړو طرف ته طالبانو ته هم زما غوښتنه همدا ده.
او تاسو د نه اعلان شوي اوربند خبره وکړله، څه فکر کوئ د دې انګیزه څه وه؟
زه فکر کوم د دې انګیزه دا ده چې هغه تقدس چې د اختر مبارک ورځو ته طالبان ورته قایل دي، دغه انګیزه ده تر ټولو لویه. طالبان فکر کوي چې په دغه سی ورځو کې د جګړې نه باید لاس واخیستل شي، او اقلا په دغه سی ورځو کې د افغانستان خلک، چې البته خپله طالبان هم د افغانستان په خلکو کې راځي، د افغانستان حکومت هم د افغانستان په خلکو کې راځي، امنیتي ځواکونه البته، او همداسې عام خلک، دوی دغه د یو څو د خوشحالۍ ورځې چې موږ تاسو لرو دا رښتیا هم د خوښۍ په فضا کې ولمانځو، او یو څه آرامي تر کو. زه فکر کوم غټه انګیزه هم داده، بلکې ولې د دې ترڅنګ د سولې خبرې او مذاکرات، روان مذاکرات هم ډیر تاثیر لري.
راځو دې ته د اختر ورځې په خلاصېدو دي په افغانستان کې. نن درېیم ورځ ده او وخت هم 2:30 بجې کېږي، نو ورو ورو اختر ختمیږي. خو په ډیری ولایتونو کې بیا رسم او رواجونه تر کابله فرق لري. هغه دا دی مثلا په هلمند کې 4 او 5 ورځ هم دغه ورځ لمانځل کېږي. څه فکر کوئ د دغه نه اعلان شوي اوربند ورځې به نوري مغزيږي؟
زه خو ډیر معلومات په دې تړاو نه لرم، خو هغه سوابقو ته په کتو باندې شاید چې ونه غزيږي، ځکه معمولا طالبان د عرفې په ورځ په لوی اخترونو کې، د عرفې په ورځ اوله ورځ، دویمه ورځ، درېیمه ورځ، او په کوچنیو اخترونو کې هغه لومړۍ درې ورځې، دوی کوښښ کوي چې حمله ونه لري، دوی کوښښ کوي چې مقابل طرف سره په ټکر کې واقع نه شي، دوی کوښښ کوي چې ملکی خلک، د دوی د طبیعي خبره چې په یو ځای کې جنگ پیښیږي، ملکی خلک نارامه کیږي، ډزې کیږي، انداخ کیږي دواړو طرفونه، نو هغه خلک چې د دواړو طرفو ترمنځ واقع دي، هغوی نارامه کیږي، نو دوی کوښښ کوي چې په دغو ورځو کې هغه خلک هم اقل نارامه نه شي. زه فکر کوم چې دا به یوازې درې ورځو پورې هغه دغه وي، ځکه طالبان هم چې دي په جګړې کې، د جګړې طرفونه کوښښ کوي په داسې یو حالت کې چې بیا د سولې مذاکرات رواني جګړه تیزیږي. دا یو معمول مسله ده. هر څومره چې د جګړې طرفونه په جګړه کې پیاوړي وسي، عمره به دوی د مذاکرې په میز باندې پیاوړي وسي، د پیاوړي موقف نه به راڅرګندېږي. نو کوښښ د دواړو طرفو، موږ او تاسو وینو چې څومره بمبارونه زیات شوي دي، څومره چاپې زیات شوي دي. په وروستي یو کال کې تقریبا د حکومت لخوا، د بهرنیو ځواکونو لخوا، 2018 کله چې ټرمپ مخکې له دې چې اعلان د مذاکراتو د طالبانو سره وکړي، بې نهایت زیات کوښښ ټرمپ وکړ. ټرمپ خپل پوځونه، د خپل ځواکونه دلته په افغانستان کې اوپن هینډ ورکړ. اوپن هینډ مانا دا چې خلاص لاس، تاسو هر څه کوئ سئ، تاسو د هر چا په کور باندې حمله کوئ، تاسو په هر وخت د شپې ورځې په هر مقطع زمانی کې حمله کولی سئ، تاسو هر رنګ وسلې کارولی سئ، تاسو هر څه چې په لاس کې وي هغه کولی سئ. ول یو کال نه وروسته، اووه میاشت نه وروسته وبخئ، دوی دې نتیجې ته ورسېدل چې جګړه د حل لار نه ده. زما ښه یادېږي چې د امریکا د سنټ دفاعي کمیټې ته، د امریکا د ګډو ځواکونو قومندان راپور ورکوه، هغه ورته وویل چې ډېره جالبه ده، موږ په یوه سیمه باندې 7-8 ساعته بمبار وکړو او د هغې نه وروسته کمانډو ډیسایډ کوو. کله چې کمانډو موږ عموماً انداخ کېږي، وایي دا ډېره جالبه حیرانوونکې ده، موږ 8 ساعته بمبار کړی وي خو بمبار نه وروسته بیا چې موږ کمانډو کس موږ باندې فایر کېږي. دې معنا دا ده چې وایي طالبان بې انتها ډېر قوي جنګي مهارت لري، او هغه جنګ چې موږ ورسره په ټول د 14-16 کلو کې کړی دی، دا د دې باعث شوی چې طالبان د دې سره تربیه سي، دې سره مخته سي، نو دوی هغه تکتیکونه او مهارتونه وایزده کړي دي. نو بالاخره ټرمپ دې ته مجبوره کیږي چې د خبرو لار خپله کړي. نو دلته دواړو طرفو ډیر کوښښ کړی دی، په ځانګړې توګه بهرنیانو ډیر زیات کوښښ کړی دی چې کچیرته طالبان په نظامي ډګر کې لومړی تضعیف او بیا د سولې مذاکراتو ته کینوي، نو دغه کې بیا طبیعي خبره ده چې موږ او تاسې د ملکي خلکو په توګه باندې ډیر آسیب او ډیر اسانه ملیدلې ده، متاسفانه.
مننه. بس بیرته تاسو سره راګرځو د ټلیفون پرې کا باندې. ولسمشر سلاکار البته په سیاسي او د خلکو په چارو کې، په ټولنیزو چارو کې د ولسمشر سلاکار را سره دی زیولا قمرخیل. امرخیل صاحب سلام، وخت مو بخیر. امرخیل صاحب دماغه گاوري
مهرباني.
امرخیل صاحب زموږ د خبرونې موضوع لکه څنګه چې مخکې مې تاسو ته ویلې، په دې باندې باس کو چې دغه درې ورځې د اختر تقریبا یا نسبي امن کې تیرې شوې، تاسو د تاسو له نظره تاسو څه په اړه څه وایئ او څنګه ارزوئ؟ ډېره زیاته
مننه. زه خپل سلامونه تاسو همدارنګه د ازادي د راډیو د لارې د افغانستان نجیب شریف له سره خپل سلامونه وړاندې کوم، او همدارنګه ورته د اختر مبارکي وایم. دلمن نیمه چې اختر درلودلې یو خوري دي چې همدغه شي په افغانستان کې امن راشي، تر څو افغانان په ښه فضا کې خپل اخترونه خپل کورنۍ سره او خپل خواخوږو سره او همدارنګه خپل افغانانو سره په ښه شکل باندې ولمانځي. په هسته ده چې خوشبختانه دا ځل اختر نسبت نور اخترونو ته امن و، او همدارنګه حکومت هم ښه تدابیر نیولي وو، او یو کچه پورې ولس هم همکاري کړې ده. د یو خانه د سولې بحث روان ده، د بلې خانه د ټاکنو ته تدابیر نیول کېږي. نو انشاءالله امیدواري ډېره زیاته ده. موږ هیله من یاسو چې دغه بدبختي او دغه جنګ چې په افغانستان کې جریان لري د پای پای عمومي او په افغانستان کې پایدار او دایمي او باعزته سولې راشي. نو موږ ډېره زیاته ده، نو هیله من چې هم صدا او همدارنګه حکومت هم ژمن ده، متحد ده دې برخه کې، او د خلکو همکاري په ټوله کې موږ ګورو، او همدارنګه ولس هم هم طالبانو نه توقع داده دی، ولس او هم همدارنګه د افغانستان حکومت توقع لري چې په سوله باندې تمرکز وسي او په افغانستان کې به عزت او پایدار سوله ولري.
د اختر لورازو ورهاخوا د تاسو له نظره طبعا یادونه مو وکړه، او همداسې ده د اوس په افغانستان کې د دواړو جانب تر منځ د سولې خبرې روانې دي. ورسته له هغې نه د ما پوښتنه د تاسو نه دا ده، ورسته له هغې نه چې طالبانو سره سوله کېږي او بالاخره افغانستان ته سوله راځي، څه فکر کوئ هغه ډول چې اوس په افغانستان کې خلک مصروف دي په خپل کار، ښځې او نر، البته نارینه او ښځینه دوی ټول کارونه کوي، نو افغانی ټولنه کې دلته افغانستان کې خلک د طالبانو د حزم یعنی هغه حزم ولای سي، آیا هغه در کولای سي کنه؟
ګور یو بحث دی چې د باندې وستر کې پټې کو سره د نړۍ د افغانستان حکومت سره کار کوي. طالبان افغانان دي او طالبان د کوم بل ملک څخه نه راغلي، هم د افغانان دي په یو اندازه افغانان دي حمایت کوي، سپورټ کوي، او په دې باندې ټول باور لري چې د افغانستان معزله چې جنگ دلاره نه حل کیږي او دا جنگ په ټوله کې ګټونکی نه لري. په دې معنی باندې که طالب په دې فکر باندې وي چې د افغانستان جنگ کې یا نړیوال په دې فکر باندې چې د افغانستان جنگ کې یا د افغانستان حکومت په دې فکر باندې چې ټول طالب بل مې د وېز فکر کوم چې دا سالم فکر نه ده. ښه خبره ده چې طالبانو سره خبرې وشي، او ښه خبره ده چې طالبان هم د افغانستان حکومت ته او د ولس ارادې ته او همدارنګه هغه ولس رایه ورکړې ده. افغانستان یو مشروع نظام لري، دغه نظام سره خبرې وکړي، د مستر ټانک مینی او دغه معضله دغه جنگ دغه بدبختي چې په افغانستان کې جریان لري، دې ته د خبرو له لارې حل لارې پیدا کړي، تر څو دغه جنگ د پای ته ورسیږي. دویم بحث دا دی طالب کوم معلومات چې زه لرم، طالبانو په ټوله کې تغییر کړی، تر څو ډېره کچه پورې هغه د 1995 یا 1997 بحث اوس مطرح نه ده. طالبانو نړۍ لیدلې ده، طالبان عملا بهرنیان سره مذاکرات کوي، خبرې کوي، سفرونه کړي دي، مشرانو یې کشرانو یې. نو زه امیدواره په دې باندې چې طالبان هم افغانی ټولنې ته درناوی وکړي. افغانان فکر کوي چې افغانان د تغییر په حالت کې دي، بالخصوص هغه دستاور او لاسته راوړنې چې موږ ساتلو سلونو کې لرو. یو د مهمو دستاوردونو څخه د خویندو یا د نجونو د تعلیم خبره ده، همدارنګه د کار د اجازې خبره ده، او همدارنګه د ځوانانو د رشد خبره ده، د سیاسي آزادو خبره ده، د ټولنې خبره ده، او هم همدارنګه د بیان د ازادۍ خبره ده. دا هغه دستاوردونه دي په ټوله کې چې موږ په اتلس کلونو کې لاسته راوړي دي. نو زه باور لرم چې انشاءالله دې درناوی کېږي، او دغه دستاوردونه د افغانستان ولس حاضر ده، دغه لاسته راوړنې له لاسه ورکړي. افغانان چې په دې باندې معامله وکړي، بلکې زه فکر کوم چې وخت دې رارسېدلی ده چې طالبان هم انعطاف پذیري وښيي، او د افغانانو غوښتنو ته درناوی وکړي، د افغانستان حکومت سره خبرې وکړي، او دغه ستونزې ته، دغه معضلې ته، دغه بدبختۍ ته چې څلوېښت کلونو راهیسې افغانان ترې ځورېږي، کړېږي، یو معقول او مناسبه لار پیدا کړي. او دغه معقول او مناسبه لار چې ده، چې سولې خبرې دي، او همدارنګه پایداره باعزته سوله په افغانستان کې.
امر خیل صاحب، یو خدا هیله مندی ده چې منګه یا عام ولس لري، تاسو په خپل حکومت سره کار کوي، د افغان حکومت له لوري نه د سولې لپاره څومره اراده موجوده ده؟
زه یو شی په ځغردان پرلم چې په دغه ورځ کې ځینې ځوانان په اجتماعي رسنیو کې او ځینې تحلیلګران او همدارنګه ځینې لیکوالان په دې باندې خبرې کوي چې د افغانستان حکومت منډه ده سولې ته. زه دا په کلکه باندې ردوم او اطمینان درکوم چې د افغانستان حکومت هوډ لري، تعهد لري، ژمنتیا لري، او همدارنګه په سوله باندې باور لري، او د سولې خبرې که سبا هم موافقه کېږي، کامیابیږي، د افغانستان حکومت دې ته ژمن ده. ځکه د افغانستان حکومت غواړم یادونه وکړم چې په افغانستان کې دغه د سولې خبرې پیل کېدل، او همدارنګه د تیر قربان خبره، د تیر کال، او همدارنګه د هیڅ اسلامي سره تاسو ولیدل چې د افغانستان حکومت ډیر فشار لاندې او بیا هم اسلامي سره سوله وکړه، اوس هم په سوله باندې باور لري، او د افغانستان حکومت په دې باندې تاکید کوي چې د افغانستان معضله بغیر له سولې څخه حل لار نه لري، او هغه سوله چې په هغې کې د ټولو افغانانو عزت خوندي وي، هغه سوله چې هغه افغاني سوله وي، هغه سوله چې هغه په افغانستان کې ثبات راوړي، او هغه سوله چې هغه دستاوردونه چې موجود دي، بالخصوص د ازادۍ، د بیان د ازادۍ په برخه کې، د تعلیم او تربیې په برخه کې، او همدارنګه د انساني حقوقو په برخه کې، او همدارنګه یو بل ته درناوي خبره، دې ته باید درنښت وشي. اما په سوله باندې موږ باور لرو، سولې ته عملا د افغانستان نظام کار کوي، او تاسو ولیدل چې کله هم د سولې خبرې پیل شوې دي، اولین د افغانستان حکومت چې دا قرباني ورکړه چې خپل هیئت قطر ته ولېږل، عملاً د افغانستان حکومت حیات ترتیب کړی د سولې په نامه باندې وزارت، دولت وزارت ایجاد کړ، او تشکیل لري، په دې ته موږ ژمن یاستو، متحد یاستو، او زه د افغانستان حکومت ته په حیث د ولسمشر سلاحکار اطمینان ورکوم چې د افغانستان حکومت په نظام د افغانستان باندې شک نه کوي، بلکې حمایت دې وکړي. موږ ژمن یاستو، موږ د افغانانو درد درک کوو، په افغاني ټولنه کې ژوند کوو، هر ورځ هر افغان چې ژوند له لاسه ورکوي، چې هغه طالب ده، که هغه اردو غړی ده، هغه د پولیسو غړی ده، که عام غړی ده، موږ ورباندې دردمند کېږو، درد احساسوو. یو افغان کور ورباندې ورانېږي، او هر افغان ته چې ضرر رسېږي، موږ په دې برخه کې خپل افغانان سره یو.
بله، امر خیل صاحب، د ژمنتیا ډاډ مو ورک خلکو ته، کدا راته وایي چې طالبان خو یو نایلان سوی اوربان وکړه، دا د اختر درې ورځې په امن کې کومه پیښه داسې، یا د کومې پیښې راپور نه راپورته سوی د مقابل لوري نه، د تاسو له نظر والی افغان حکومت دا کار ونه کړ؟
ګوري، د اوربان خبره پایلې دوه طرف څخه اوربان کې، هغوی هم په دې اوربان خبره طالبانو د افغانستان حکومت سره په دې باندې کوم تفاهم رسمن نه دا کړی. کله چې اوربان تفاهم موجود نه وي، زه فکر کوم چې د افغانستان حکومت په یوازې توګه باندې یو طرفه اوربان معنا او مفهوم کړی. نو ښه خبره به دا وه چې طالبانو مخکې له دې نه چې اختر ته تللو، باید د افغانستان حکومت سره تفاهم کړی وای، همدارنګه رابطه یې نیولې وای، د جرمګړو د لارې تر څو دغه په اختر کې په یو بل باندې درد نه وای سوی، په اختر کې عملیات نه وای سوي، په اختر کې څومره مشکلات نه و پیدا شي. موږ تاسو درې څلور ورځې د اختر نه مخکې د شاهد چې په کابل کې په بازار کې په یو هغه ځای کې چې هلته ګڼه موجود دي، هلته ماشومان او همدارنګه دکانداران او عوام وګړي ژوند کوي، یو انفجار شاهد و چې په لسګونو افغانانو ته مرګ ژوبله واوښته، او اکثریت قربانیان د هغې حادثې هغه هم عام افغانان او عام وګړي وو او طالبان یې مسؤلیت په غاړه باندې واخیستل. بیا هم زه تاکید پرې باندې کوم چې مونږ باید خبرې وکړو، مونږ باید د میز تر شا یو بل سره کینو او همدارنګه بحث په اوسني وضعیت باندې وکړو، د افغانستان معادلې ته ستونزې ته د حل لاره پیدا کړو او دغه ستونزه یو مسؤلیت ده هم د افغانستان حکومت ده او هم همدارنګه طالبان هم مسؤلیت لري چې دغه ستونزه د خبرو لارې حل کړي او 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 یو بل ته درناوی وکړي او په ګډه باندې په دې ملک کې ژوند سره
وکړو. ډېر زیات مننه. په لنډو کې راته ووایه، افغانستان کې سوله راځي؟
زه په هیڅ یو ځوان یو افغان چې نږدې نه د افغانستان وضعیت ګورم، خوشبینه یم ډېر زیات. او د په څلوېښتو کلونو کې دغسې یو وضعیت نه و رامنځته شوی چې هم د نړیوال د افغانستان د سولې لپاره کار وکړي، هم د افغانستان حکومت دشمن دي او هم طالبان په سوله باندې تاکید کوي. نو امیدواري ډېره زیاته ده، زه هیله من کړم او اطمینان هم د افغانستان ولس ته ورکوم چې انشاءالله افغانستان کې سوله ډېر زر راځي خدای کول، او افغانان په ګډه باندې باید سولې ته کار وکړي. علما باید د منبر څخه هم په حکومت باندې غږ وکړي، هم په طالبانو باندې غږ وکړي، او هم همدارنګه قومي مشران ځوانان د سولې په طرفداري باندې لیکنې وکړي، او هم همدارنګه د افغانانو د غمیزې ته انعکاس ورکړي چې افغانان نور دغه غمیزه نشي زغملی او دغه جنګ د افغانانو په خیر باندې نه ده. هیله من کړم ډېر زیات، او همدارنګه باور په دې باندې لرم چې په افغانستان کې به انشاءالله ډېر زر سوله راځي.
ډېره زیاته مننه کور ودانه مرخیل صاحب چې په خبرونه کې مور سره برخه واخیسته. شنوای صاحب راګرځو تاسو ته، مرخیل صاحب د ورمان د تفاهم په اړه وویل، آیا لازمه اوس په رښتیا هم تفاهم سوی وو؟
نمړی خبر خدا دا چې کدلته او تفاهم موجود نه وای، دلته خو دا مسله به ډیره لویږي، ځکه چې طالبان د افغانستان حکومت د حکومت په شکل باندې په رسمیت نه پیژني، او دا له لمړی ورځې موقف دی. او دا هغه سیاسي حالات او هغه وضعیت چې د افغانستان حکومت پکې قرار لري، ماغه ته په کتو باندې طالبانو دغه تصمیم له لمړی ورځې نیولای دی. خو زه فکر کوم چې دلته تعهد پکار دی، له تفاهم نه تعهد ډیر مهم او کچیرته یو طرف د جګړې سره د دې تعهد وی چې ملکی خلکو ته صدمه ونه رسیږي، په جګړه کې خلکو ته تاوان ونه رسیږي، نو خو به دا و چې دا په عمل کې ثابت کړی وای. زه فکر کوم چې طالبانو په عمل کې دین چې ډیر اعلانات وکي او ډیر د دې لپاره د ځان لپاره یو قسم کمپاینی شکل باندې استفاده ترې وکي، په عمل کې دوی دا ثابت کړی چې موږ تعهد لرو اوربنته، موږ تعهد لرو د خشونت کموالی ته، موږ تعهد لرو د جګړې کموالی ته، نو دا ثابت کړه. ولې په مقابل کې د افغانستان حکومت کوم تعهد ونه خود؟ او تاسو ولیدل چې د اختر په شپه باندې په چپریار کې هغه وشوه چاپوله کېده، او د اختر په اوله شپه باندې بیا اوله ورځ باندې بیا په ماښامې البته دا په هغه کې څو ورته وایي په زرمت کې، د پکتیا په زرمت کې او د میدان وردګو په چاکی چې د دې ټول ملکی تلفاتو د دغو عملیاتو تلفات چې ټول ملکی وو، متاسفانه دا ډیره خوشنونکې ده.
مننه اوریدونکو لرو، سلام، وخت مو بخیر.
بل السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ څوک له کوم ځای مو اړیکه نیولې؟
فرید تسلیم د خوست ولایت څخه. به تاسو تاسو ملمنو ته د اختر مبارکي هم داشان خبرات غواړم. خدای دې وکړي چې په افغانستان کې د امن او سولې امنیت زره وګرځي. د ملمنو څخه مې پوښتنه دا ده چې که چېرته طالبان یا خپل نظر وړاندې کوم، که طالبان د دې دولت سره په نظام کې شریک شي، نو انشاءالله الرحمن نو دوی که د شریعت قانون پلی کړي نو یو بغلا ورک شي او بل به دغه هغه پکې ورک شي. که نه د
فساد
څه به ورک شي نور؟
ولې
ها مهرباني وکړئ څه به نور ورک شي؟
غلا به پکې ورک شي، بل به فساد به پکې ورک شي. نو دا حکومت خو په دستو کلو کې تلس کاله وشول، غلا او فساد ته هیڅ پاملرنه نه ده. که د شریعت قانون پکې پلی شي نو انشاءالله الرحمن غلا او فساد چې پکې ورک شي نور دولت کې مشکل نشته.
مننه. او دا راته وایي چې د اختر ورځو کې که څه هم خوست یو څه نسبي امن لري، هلته وضعیت څرنګه و؟
بېخي دا امن و، خدای دې طالبان ته خیر ورکړي، افغان دولت ته هم بېخي خپله اختر پېښه امن کې و. بس یو غواړو چې په تل تاسو سولا په افغانستان کې راشي انقلاب دې ریښې شایي
مننه تاسو نه کور ودان خدا خو خا خبره ده اغلا او فساد نامنی هر څه خلاص تیرسی او روت ټوک دی نور د ټلیفون په لیکه باندې سلام وخت مو بخیر سلام وخت مو بخیر مهرباني وکئ څوک یې لکه مزه مو اړیکه نیولې
السلام علیکم اجو توخید زابر ولایت شاجویل وصلی ستاسو په تماس کې
مهرباني وکوي
ټول مارکیټ تاسو او ټول محترم مېرمنو او ورګونکو ته د لوی اختر د درېمې ورځې مبارکي وایم
ځوندی او سي تاسو ته مبارکي مهرباني وکي تاسو د موږ له قدرمن مېلمانه څخه پوښتنه لري د سولې په موضوع باندې څه نظر ورکوي
بلې د سولې په حق له کوم خامخا نظر ورکوي سولې د افغانستان د پاره یو اړین کار دی باید موږ ټول د افغانستان وګړي مظلوم ملت د سولې لپاره ډېر لیواله دي او ډېر تږي دي خو بدبختانه چې د اختر په شپه یا په دې ورځ کې د افغانستان حکومت مظلوم متعلمین او محصلین په شهادت ورسول دا یو ډېر افسوس ځای ده او دی وایي چې وایي طالبان افغانان شیرانیي یا وزنې تر دې لوی مرګ باندې بالا چیري چې هغه کور ته د خپل ځای د خراغلي او د هغه خپل اختر په کور کې لمانځي او د داسې ظالمانو له لاسه د خپل شهادت باندې رسیږي دا یو ډېر د افسوس ځای ده او محترم امرخیل صاحب وایي چې وایي موږ له دې اوربند د سیاسي اوربند مطلب ده نو طالبانو خو دا د اوربند وکاوه د اوربند خو مطلب دا ده چې اختر په امن تیر شي نو ته وایه وایه طالبان دې له موږ سره مصلحت وکړي ولپکه چا په ورا کې نه پرېښودي اوس زه د مخ په اوښ کې سرېږم هغه ستاسو سره خبرې نه کوي ته رسمي اوربند ورسره کوي تاسو خو دونه قدر کړي وایي چې پر د مظلومو افغانانو باندې حملې نه کولی په اختر کې لکه طالبانو نو دا به یو د بل د ملت او د طالبانو او د خلکو تر منځ به یو نیت لري سره سوی وو نو دا موږ بېخي په کلکه غندو نو هر سړی وایي وایي زه ښه سړی یم وطن باید مراد شوی وایي او بل یو ډېر ښه خبر چې موږ اورېدلی دی هغه دا ده چې د امریکا د دفاع وزارت و خپلو کارکوونکو ته ویلي د طالبانو پر ضد باندې تاسې خپل حملې محدودې کړي او یا یې بېخي بندې کړي نو دا یو د سولې پیلامه او علامه ده انشاءالله خدای به موږ په وطن راولي
او مننه کور ودان ژوندۍ اوسې خیر اوسې تاسو نظرونه موږ واوریدل اوریدونکو هم تابان سي اوریدلې قدر من اوریدونکو تاسو کولای سي د ازادي رادیو پر سایت باندې په ژوندۍ بڼه د موږ خبرونه واوري او بیا هم کولای سي چې اړیکی ونی سي رازو بیا هم شینواري صاحب ته شینواري صاحب د تاسو له نظره په د اتلس کلونو کې په افغانستان کې د حکومتونو په دومره دغه څو دورې چې دي څومره دې ته کار شوی چې په افغانستان کې سوله راسي
زه فکر کوم دا تر ډیره د امریکا په نیت پورې تړاو لري ځکه هلته جګړه پیل شوه د امریکایانو کړای وو امریکا او چې افغانستان د تروریستانو ځاله وبلل امریکا او چې د افغانستان چې د طالبانو نظامي سرنګونه ک امریکا او چې دلته یو نظام جوړ کړ دغه د پاره پیسې ورکړې امریکا د چې د اوسنۍ د افغانستان حکومت چې د حمایت کوي دوی ته پیسې ورکړي دوی ته مالی امکانات ورکړي د دوی امنیتی ځواکونه تربیه کوي د دوی هغه مالی لګښتونه په غاړه اخیستې دي دا تر ډیره د امریکایانو په پالیسي او په رول پورې تړاو درلود تر یو حد تر څو کلونو پورې زبد چې وایم چې غالبا تر 2011 او 2012 پورې امریکایانو نه غوښتل چې په افغانستان کې د سولې شي بلکې امریکایان دا فکر درلود چې موږ به د جګړې لارې وتوانیږو چې طالبان مات کړو مګر له 2011 او 2012 کال وروسته چې کله طالبان بیا هدا ډیر پیاوړي شو د ولسوالۍ په سطح باندې سقوطونه تر راووتل نو امریکا دا وپتهل چې د افغانستان مازله چې د جګړې لارې حل نه لري موږ باید یو سیاسي حل ته ورګرځو نو سم دستي د طالبان د پاره غا ټرمینالوژي لمړی بدل کړ دوی ویل چې طالبان نور تروریستان نه دي دی ار انسرجنټس نو انسرجنټس چې دی هغه یعنی وسلوال دي یا غی وسلوال دي دوی دا ټرمینالوژي مخکې څه کوي امریکا په اساسي قانون کې دا ماده ده چې امریکا له تروریستانو سره هیڅ نوع معاملې ته نه شي نو دوی دا شیان بدل کړ او بیا له طالبانو سره د پولیټیکل نیګوسییشنز او یا سیاسي مذاکراتو لارې غوره کړې. د قطر دفتر جوړ سو او د قطر دفتر پرانستل سو. بیا د افغانستان حکومت دغه وخت د ښاغلي حامد کرزي په مشرۍ باندې د دې دفتر مخالفت وکړ، هغه هم د یو بیرغ د پورته کولو په سر باندې، چې زه فکر کوم یو ډیره غیر سیاسي او عجولانه پریکړه د حامد کرزي له خوا نه. خو طبعا یوازې حامد کرزی به نه و، دلته شاید نورو جهتونو هم نه غوښتل چې مونږ عملا سولې ته ننوځو او مذاکرات بریالي سي. نو که چېرته تاسو هغه کوئ، بیا به دغه پوښتنه لږ جواب لږ هغه دی که چېرته سمه ده. نو بیا مذاکرات شروع شول، کاري صاحب دفتر سره مخالفت وښود، متاسفانه دفتر بند شو رسما. ولې ٹریک ٹو نیگوسیشنز چې ورته وایي هغه روان ول، په ناروې کې مذاکرات ول، په جاپان کې مذاکرات ول، په دوحه کې مذاکرات ول، د طالبانو مشرانو سره امریکایي ډیپلوماتان کې ناستل، د افغانستان دغه حکومت استازي تلل په قطر کې به هر میاشت. دا معصوم ستانکزی چې اوس د امنیت رئیس دی، دا سړی به له طالبانو سره په قطر کې ناست وو، هغوی سره به مذاکرې کولې، خبرې به ورسره کولې په دې موضوعات باندې. تر یو وخته پورې طالبانو دا نظر درلود چې د افغانستان له حکومت سره خبرې وشي، مګر کله چې حکومت ونه غوښتل چې دوی خبرې وکړي، یا په سوله کې نیت صادقانه نه و او طالبانو ته دا اندازه ولګېده، نور طالبان له دې انکاري شو. په دې کې هغه مهم مسله چې د طالبانو د مشر ملا منصور اخوند د هغه د مرګ خبره وه، نو له هغې وروسته بیا طالبان له دې نه نور راوګرځېدل چې موږ به حکومت سره هېڅکله خبرې ونه کړو، ځکه دا حکومت د دې په ځای چې موږ سره د سولې خبرې وکړي، د طالبانو د ویشلو په هڅه کې دی. غواړي چې طالبانو قومندانان واخلي، غواړي چې د پیسو په توسط باندې طالبانو افراد را خپل کړي، دا وکړي موږ کې نفاق چې خلک وژنې، دا وکي وغه وکي. نو بیا له دینه وګرځید، ولې بالاخره چې کله د امریکا نوې اداره رامنځته شوه، لنډې کو ټرمپ مخکې له انتخاباتو هم دا خبره کوله چې موږ په افغانستان کې د پولیس رول نسو ادا کولای، موږ د افغانستان په جګړه کې بي ځای ښکیل شوی یو، او هغه څه چې موږ غوښتل ترلاسه کړو هغه مو ترلاسه کړی دي. هغه د القاعده د ډلې مسله چې و، د هغې د مشر د وژلو مسله چې و، د القاعده تسنس کول چې و، د امریکا د پاره یو لومړیتوب دلته هغه شوی، او تر ډیره په هغه خاوره کې نه و شوی چې دوی دلته پسې راغلي و، هغه د پاکستان په خاوره کې او په هغه سیمو کې شوی و چې د پاکستان د عملا د پاکستان د سیاسي نفوذ لاندې دي او د حاکمیت تر کنټرول لاندې دي. الته تر سره شول، نو ټرمپ ویل چې موږ باید دا شی بند کړو، دا مصارف اضافي دي، موږ دا نور نشو پوره کولای، موږ باید نظامی جګړو ته نه بلکې اقتصادي جګړو ته مخه کړو. دغه تعهد د امریکا په حکومت کې چې کله را پیدا شو، نو عملا طالبانو خو له لومړۍ ورځې هم دا خبره کوله چې موږ نه غواړو د جګړې له لارې د افغانستان مزاله حل کړو، موږ غواړو چې د سیاسي حل لاره دې ته ولټو. مګر تعهد که په یو طرف کې نه وي، بیا ډیره مشکله ده چې موږ سیاسي توافق ته سره ورسیږو. نو په دوی کې دغه تعهد را پیدا شو، اوس موږ تاسو نتیجه وینو چې څومره پرمختګ هم کړی دی.
مننه. خیبر صاحب سلام، وخت مو په خیر.
ډیره زیاته مننه، ژوندي اوسئ. تاسو ته او قدرمنو اوریدونکو ته د زړه له تله د اختر مبارکي او درنښت او درناوی وړاندې کوم.
ډیره زیاته مننه. او بلومړي سر کې خو زه بخښنه غواړم چې تاسو د ټلیفون په لیکه باندې یو څه انتظار پاتې سوی. شینواري صاحب دا وایي چې افغان حکومت یا دې لوري ته د سول لپاره صادقانه نیت نسته. تاسو طالبان ته ورغلي وایي، هغوی سره مو وکتل، هغوی کې دا نیت شته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د طالبانو لوري ته خو ورغلو، اول خو یو مننه وکړو په دې اختر کې چې کومه واقعه رامنځته نه شوه. اختر تقریبا په اوربند کې تیر شو. له ټولو نه مننه چې په دې برخه کې هر چا کار کړی وي او وینې توی دا په اختر کې ونه شوله. د طالبانو لوري ته ورغللو چې مخکې مو سره بحث پرې کړی دی، ښه خبره دا ده چې په دې یو کال کې ډېر زیات ذهني بدلونونه رامنځته شوي دي. پخوا خو بیخي د سولې بحث کاونه، او دوی سره چې کښېنستلو لومړنۍ خبرې هم د سولې وې، او د سولې لپاره حداقل سړی پوهېده چې نور دې نتیجې ته سره رسېدلي دي دواړه لوري، چې د جنګ په واسطه مخته نه سو تللی او د جنګ په واسطه یې ګټلی هم نه سو. څېره کله به یو لوری کله به بل لوری لږ مخ خوشاته سي، خو ګټل ناممکن دي. او حالت داسې دی چې ځان سره و هم ازمایي چاونه ګټله. نو دی حالت او بل د دولت فشار د ولس غوغا د ولس چغې چې په تیر یو نیم کال کې ډېرې زیاتې شوې او له دې حالته په تنګ سو چغې پورته کړله. دی هم خپل تاثیر پرې ودرلوده چې دواړه لورې ذهنن دې ته چمتو کړله. او د طالبان لوري سره مو هم وکتله او په دوی کې هم هغه بدلون موږ حس کړ چې مخکې مو مطلق نه و حس کړی. تر ټولو لوی بدلون دا و چې مخکې بیخي خپلو سیمو ته پرېښولو نو چې لږ نه مخکې ډنډغوري ته موږ ورغلل او ډنډغوري کې ډېر بد وضعیت و که حتی تر شکنځل وهلو ورولو پورې نیت لا درلود. خو دا ځل دوی باوجود د دې چې رسنیو کې وویل چې اجازه نه ورکوو خو اجازه یې عملا راکړله او راسره کښېناستله خبرې اترې یې راسره وکړلې چې دا خپله په دې دلالت کوي چې یو ذهني بدلون رامنځته شوی دی. نو سړی ویلی شي چې اوس حالت ستا او دواړه لوري تقریبا ښه دي خو له بده مرغه موږ په ګاونډ کې ډېر بد ګاونډیان لرو چې د افغانستان لپاره همیشه بد نیت درلودلی دی. افغانستان کې هیڅکله رفا و ارامي نه ده زغملې چې اوس یې په دا اساس وخت کې خپل رضالت او شیطانت وکړي. دلته اتم پړاو خبرې روانې وې او قرار و چې یو تفاهم لیک په لاسلیک شي خو پاکستان خپل د کشمیر مسله پر افغان سولې را ګډه کړله او خلیزاد مجبوره سو چې خبرې پرېږدي ډیلي ته ولاړ شي او دا خبرې یو څه سره پاتې شوې چې هغه تفاهم لیک هم پای ته ونه رسېده لاسلیک نه سو او افغانان هم یو څه ناامیده کړله. نو په دغه اساس وخت کې زه وایم چې د افغانانو مسؤلیت دا دی په هیڅ صورت دا باور نه کوي چې موږ ته د پنجابیان ښه نیت ولري یا د ایرانیان ښه نیت ولري یا خپل امریکایان دې ښه نیت راته ولري. تر ټولو ښه خبره دا ده چې خپل ښه نیتونه سره یو ځای کړو، خپل افغان طالبان هم خپل ښه نیت رامخته کړي، حکومت هم خپل نیت رامخته کړي او تر ټولو زیات مهم د ولس فشار دی د دې یو د ستوډي شملنه افغانانو فشار دی چې دا خپل چغې او فریادونه ونه دري پر لپسې چغه وکي او دا خلک مجبور کی چې سره نږدې شي او بل اخره ژر دغه تفاهم لیک لاسلیک شي او بل اخره د سولې یو لوري ته سر روان شي چې تر اوسه هم غلوري ته پوره نه سر روان شوی. نو زما هیله همیشه پر دې تمرکز کوو چې رسی په نازک ځای کې پری کیږي او زموږ ولس له بده مرغه هغه ډول جوش او خروش او انسجام او یووالی چې باید ووسی هغه نه لري. که دوی یووالی سره وکړي هغه سید جمال الدین افغان به ویل چې هغه وخت انګریز په دې محل کې او په دې سیمه کې و چې ما یو وخت یو قصه هم رامنځته سو پېښور کې ورته زرها او خلک راتول سلنو د ګورته ویل دی خلکو ته چې کتاسو د مچې په ډول راغوند سی او د انګریز په غوښ کې وربونی ژوند انګریز به سیمه پریږدي. نو اوسم افغانان دا یو د شملونو څخه حد یقل نیم میلیون راتول سی او نیم میلیون تصمیم گیری وکي امریکا به مجبوریږي د دوی خبره به منی، گاوند کې پنجاب او نور لوري به هم دا خبر منی. خو له بده مرغه افغانان دا کار نه کوي او زموږ هیله دا ده چې بیا د افغانان را وښتي او بیا د افغانان خپل ژغ نه پریږدي، بیا به نو د دوی په ډول سوله وشي کني. زه بیا هم باور لرم که باور ودرلودلای سم چې امریکایان به زموږ په ډول سوله مشترک یا د پنجابیان زموږ په ډول سوله مشترک یا خپل هم د متخاصمې ډلې دي د افغانستان ټولې ملي ګټې په نظر کې ونیولای شي. نو کوملي ګټي هغه د افغانستان اصل ولس ساتلای شي او د افغانستان اصل ولس ته مو تمست د کاغذ د دې وطن اصلي اوسیدونکو دي د نورې ډلې ټپلې بخپل محلونه او سیمتي محلونه ورسته ځان ته جوړ کړي او ځینو جوړ کړي هم دي چې له ملک د فرار او خپل په ملک د سیمتي دیوالو شاته به محفوظ وي. اما درته دا ولس ته نو ځکه تر ټولو لوی مسؤلیت د ولس دی چې ولس خپل بدبینۍ بې اتفاقۍ سره پرېږدي او دغه یو بهترین شعار دی، یو بهترین چتر دی د سولې بحث او د سولې چتر د سولې بیرغ تر دغه بیرغ لاندې افغانان ټول په اسانۍ سره ټولېدلای شي.
خیبر صاحب، تاسو دا دی څه باندې یو کال کېږي چې په دې برخه کې کار کوي، هغه هم په بېطرف ډول، نه افغان حکومت لوري ته استي او نه هم طالبانو لوري ته. دا راته ووایئ چې دغه دومره دا یو کال کې چې تاسو لاړئ دې خواته ورغلی او طالبانو تالته ورغلی، څومره مو دا درک کړې ده چې آیا په رښتیا هم د دغو دواړو له لورې نه د سولې لپاره یو نیت واوسي؟
نیت خو په پیل کې نه سره درلود، خو دلته چې د خلکو غوغا ولیدل سوله او خلکو نوره دا غوښتنه وکړله چې روان وضعیت ته زغم نه دی، نه بمباری نوره د زغم ده، نه چاقه نوره د زغم ده، نه موټر بم نور د زغم دی، نه د مکتب نړولو د پلو پلچک نړول د زغم دی. نو دغه حالت مجبوره کړل دواړه لوري، کنه مخکې ګوره خبرې کولې اما داسې عملی میدان ته نه سر راوتل. حکومت هم شورا جوړه کړې او هغوی هم په قطر کې دفتر جوړ کړ. یا لغه نه مخکې موږ د مری خبرې یا د خپل د کرزی صاحب په وخت کې هم خبرې اترې وې، نازکې خبرې، اما عملی نه ول، عملی ډګر ته نه سر راوتل، یوازې وخت تیرول وو. خو اوس چې خلکو ژغ پورته کړ او خلکو فشار رامنځته کړ، دا دی عمل ته راووتل چې دا خپل دی د خلکو د غوښتنې په اساس دوی مجبوري ژم نړیواله ټولنه هم دواړه لوري نو مجبور دی چې د خلکو خبره ومني، ځکه دواړه لوري دعوه کوي چې موږ د خلکو لپاره کار کوو یا د خلکو په رایه کار کوو. د خلکو رایه اوس دا ده چې روان حالت نور د زغم نه دی. نو اوس دواړه لوري مجبور دي او چې سر رامخ ته شو دا مسله کې. نو زموږ په فشاري بیرته هم دا ده چې د خلکو ږغ دا دی په تیر یو کال کې نتیجه ورکړله، خلک ته خپل ژغ همداسې اوچت وساتي او خلک ته همداسې منسجم او منظم واوسي. که سوله کېږي هم موږ بیا هم باور نه شو لرلی چې زموږ په ډول دي واوسي، خو که خلک اماده باشو همیشه چمتو بیا به د دوی په ډول واوسي. که نه هر ګړی احتمال شته چې د سولې خبرې هم خرابې کړي، هم بل لوري ته بوزي، هم سودا او سوداګرۍ ته کش کړي. نو ښه خبره دا ده چې لکه تېر یو کال کې چې وشوله، خلکو تر دې هم تیز شي، تر دې هم منظم شي، په هر ولایت په هره سیمه کې ولسي شوراګانې د سولې لپاره جوړې شي او یوازې اواز اوچت وساتي، او د دې لپاره چې که خدای مکړه په ملک بده راتلله، د سولې خبرې بل لوري ته تللې، ټول به په یو ږغ همغه لوري ته یا همغه مرجع ته درېږو. څوک چې سوله خرابوي، څوک چې جنگ ته لمن وهي، او بیا نو د ولس زور د مشرانو خبره ده، د خدای زور دی، د دې زور په وړاندې بیا څوک زور نه لري او بیا مجبور دي چې هغه لوري د خبره ومني.
ډېر زیاته مننه کور ودان خیبر صاحب،
خوشاله اوسئ. ډېر زیاته
مننه
تاسو څخه، شکر، خدای پامان.
شنواری صاحب، د جګړه په جګړه کې البته دواړه لور ته دواړه کېلې غاړي، کوم کسان چې دوی د جګړو په وخت کې نیول سوي وو یا اسیر نیول سوي وو یا هم بندیان وو، طالبان دا کوي چې شپږ او یا کسان افغان امنیتي ځواکونه چې اسیران وو خوشي کړي دي، خو د کورنیو چارو وزارت نه مني. د تاسو له نظره آیا په رښتیا هم دوی خوشي سوي دي کنه، او که رښتیا خوشي سوي په سوله باندې تاثیر څه دی؟
زه فکر کوم د کورنیو چارو وزارت هغه څنګه چې خپل عمل کوي، هغه فکر کوي چې طالبان هم هغه عمل کوي. طالبانو د دې ویډیوګانې خپرې کړې. طالبانو ویل چې په مختلفو ولایتونو کې، قندوز غالبا نو سره پل او یو دوه نور ولایتونه هم چې اوس ماته دغه په یاد نه دي، په دغو کې دوی تقریبا شپږ اویا بندیان چې د حکومت پورې تړاو درلود، امنیتي ځواکونو پورې وایي چې عسکر دي، هغه دوی خوشي کړي دي. طبیعي خبره ده چې طالبان د بندیانو د اسیرانو د خوشي کول لپاره یو پروسیجر لري، هغه پروسیجر په عملی کړی دی، ضمانتونه اخیستل دي، د دوی کورنۍ ته دوی تسلیمول دي، او بیا دوی ته هغه جیب خرڅ ورکول دي، یو جوړه جامې دي دا ورته ورکړي دي. او د دې ویډیوګانې طالبان په خپل دا خو د سپټه خبره نه ده، دا خبرې کړي په خپل ویب سایټونو باندې، ټول خلکو ولیدل دي، افغانستان خلکو هغه ولیدل دي، شاهدان دي. او زه فکر کوم چې دا ډېر یو ښه عمل دی، دا حسن نیت دی د دوه طرفونو، کچیر ته موږ تاسو دغه اقدامات وینو، همیشه د دې خراغلاست کو مونږه تشویقوي دواړه طرفونه چې په جنگ کې جنگي اسیران د جنگي قوانینو مطابق د غوي سره سلوک وسی د غوي سره چلند وسی او کچیرته جرمونه سنگین نه نو افغانان د دواړه طرفه او په یو جګړه او شخړه کې سره ښکیل دي نو خدای چې خوشی سي له حکومت نه متقاضا هم دا ده چې ورته عمل وکړي او بندیان خوشي کړي.
بله شینواری صاحب، بیا خو په ولایتونو کې تاسو یادونه کړې چې د طالبان له لوري نه هغه که اختر اوسي یا له اختر نه مخکې جګړه روانه وه، یوازې دا درې ورځو کې به بس وي، خو دلته په ښار کې آن کابل ښار داسې پېښو شاید ده چې ډېر کله پکې یعنی ډېره کچه لوړه کچه یې ملکي کسان دي، بیا دغې مسؤلیت هم طالبان اخلي. تاسو په دې اړه څه وایي؟
زه فکر کوم دا د جګړې خالد په جګړه کې طرفونه چې دی طبیعي خبره ده، کله چې یو بل سره تصادم کوي نو ملکی تلفاتو ته صدمه رسي. هر هغه څوک چې په جنگ کې ملکی اساساتو ته، ملکی خلکو ته، ملکی اماکینو ته، سیول سرویسز ته، ملکی خدماتو ته صدمه رسي، زه فکر کوم دا د جنگي جرایم مرتکبین کیږي. هغه که حکومت وي، هغه طالبان وي، او که هر څوک وي، هیڅوک د دې حق نه لري چې ملکی طرفونو ته، ملکی خلکو ته، ملکی ماکینو ته، ملکی خدماتو ته صدمه ورسی. موږ د دې په ټینګه باندې غندنه کوو او له دواړو طرفو غواړو چې دې ته توجه وکړي. مګر یو خبره دلته ډیره مهمه ده چې باید وضاحت وشي چې په ځینو ځایونو کې هدف یا ټارګټ نظامی وي، خو طبیعي خبره ده په هغې سره غیر نظامی خلکو ته، ملکی خلکو ته هم تلفات رسیږي. مګر په ډیرو مواردو کې هیڅ نوع نظامی هدف نه وي، ولې ملکی تلفات هلته موجود. دا بیا په ښکار باندې جنگي جرم دی، دا بیا په ښکاره د افغانستان د خلکو سره ظلم او زیاتی دی چې یو طرف کې. او موږ او تاسې وینو چې بمبارونه په داسې ساحو کې کیږي چې تقریبا ټول تلفات یې ملکیان وي، تقریبا ټول فاتید ملکی خلکو کورونه وي. دا ډیر یو وحشانه عمل دی. موږ د بهرنیو ځواکونو او د افغانستان د حکومت د امنیتي ځواکونو غواړو چې دغه سي عملیاتونه، دغه سي بمبارونه، دغه سي اعمالونه لاس واخلي، او خصوصا په داسې وخت کې چې موږ د سولې خبرې کوو. خو بیا بيخي
مننه له هلمند ولایت نه د موږ یو قدرمن اوریدونکو د ټلیفون په لیکلې. سلام وخت مو
په خیر. سلام علیکم.
وعلیکم سلام، مهرباني وکړئ.
اجادم خان سره بارام د هلمند باندې خبره کوم.
مهرباني وکړئ حاجی صاحب.
موضوع خو داسې ده چې تاسې یوار هغه امرخیل صاحب وکړه، کوم یو څه پوښتنه وکړه، وویله چې تاسې طالبان ازمایندي، طالبان ازمېدلی شي، طالب به هضم شي، مګر حکومت نه ازمېږي، حکومت موږ ګرد در بدر یو. هلمند ته ته راته، زموږ پر هلمند باندې څه حال دی؟ د مسلمانانو څه حال دی؟ غل دي، پاجي دي، رشوتونه دي، رشوت خور دی، دا چارواکی سره په یلمن کې د کور د مخه دا اوس خبره کوم یو نیم ساعت ول کلانه د کورو د مخه نه پوتله. د خلکو شخصي مالونه وړي، دغه یو سړی د تقریبا موانی وړي د ګرمتیل د ورفالی سره ملي وردو نیره تر خروجی د څلور کال کې دا وای د ولا کې چا یو نیمه کور کړی ده. دا څنګه حکومت دی؟
مننه. او تاسو د مونږ له میلمانه څه پوښتنه لرئ؟ د دوی
دانمو پوښتنه د دیني نور پوښتنه نه لرو. دا یلمن خو دا نور څنګه ملمنو باندې
او اختر خو انشاء الله خو نه دامن په فضا کې
شو. خو د دوی د لاسه نو څه خو لدی کورونه وی موټر لوټي خلق لا کی ډیر بد حالت ژوند لرو. خدای تعالی دې موږ خیرات موږ ګوره موږ اقتصاد نه غواړو، موږ هیڅ چای نه غواړو، موږ امن غواړو، موږ سوله غواړو، موږ هیڅ چای پر سړک نه غواړو، هیڅ هم پر دنیا نه غواړو، خو مقصد سوله دی راځي.
مننه ځوندي اوسئ. تاسو چې سوله غواړئ، موږ ټول افغانان همدا مو هیله ده او همدا سوله غواړو.
موږ ډېر ستړي یو.
مننه. کور ودان ځوندي اوسئ، خیر اوسئ. او شنواری صاحب راځو دې ته لږ مخکې خیبر صاحب د پریکړې لیک یا د پریکړې هغه کوم سند چې باید لاسلیک شوی و د ښاغلي خلیلزاد، یعنې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او طالبانو ترمنځ هغه هم وځندید د تاسو له نظر آیا رښتیا هم دا مسله د کشمیر ده؟
نه زه خو بالکل فکر نه کوم چې د کشمیر مسله دی د افغانستان
که هم په دې اړه وضاحت ورکړل شوی ده.
بالکل طالبانو وضاحت ورکړی دی په دې اړوند باندې، هغوی خپله اعلامیه خپره کړې ده، او بل د حالاتو نه هم باید موږ اقلا دومره درک ولرو. ګوري په افغانستان کې خپله بې عدالتي روانه ده. دلته دغه مخکې تاسو ویلي چې دا د ناامنۍ وجه څه دی، لامل یې څوک دی؟ صحیح ده، د ناامنۍ لامل هغه څوک دی چې د افغانانو په کورونو باندې یرغل وروړی دی. د ناامنۍ لامل هغه څوک دی چې د افغانانو په وینو باندې لاسونه سری دي او دلته نن په حکومت کې ناستی. د نامنې لاملین هغه څوک دي چې بې مورده بې ګناه زموږ افغانان لس کاله قید کړي دي. هغه خلک چې نن د بند نه راخلاصیږي، هغه زه درته په اطمینان وایم چې هغه نن ځي زنده هغه ته د جګړو لیکو ته. د نامنې لاملین هغه جنګ سالاران دي چې د افغانستان د خلکو په وینو باندې لاسونه سره وي، د عدالت ناقضین دي، مګر نن یې د عدالت تله په لاس کې اخیستې ده، وایي زه قاضي یم. دغه اصلا دلته جنگ دلته جګړه چې د خپل عامل لري او خپل عامل لري. که موږ او تاسې د جګړې عامل او لامل ته فکر ونه کړو، هیڅکله موږ دا جنگ نسو ختمولای. اوس سمه ده، د کشمیر مسله د افغانستان په سولې پورې یو قسم تړل کیږي، مګر دا په دې نه چې طالبان د کشمیر د مسلې دپاره جګړه کوي یا د پاکستان په نیابت باندې جګړه کوي. طالبان د خپلې جګړې دپاره خپل دلایل لري، هغه خپل عاملونه لري، خپل عاملونه بیانوي د جګړې دپاره. اوس که کشمیر مسله پاکستان، دا د پاکستان هوښیاري ده، دا د پاکستان ډیپلوماسي ده، دا د پاکستان هوښیار سیاست دی چې ویني دلته چې امریکا افغانانو ماته کړه، امریکا نوره ضعیفه سوې ده، هغه سیاسي پرستیج او موقف چې کوم په 2001 کې درلوده هغه اوس نه لري، نو راځه چې خپلې ګټې اوس تضمین کړه. هندوستان ویني چې خپلې ګټې تضمینوي، نور هیوادونه تاسو ویني چې هغوی خپلې ګټې تضمینوي. دا د دې لامل نه ده چې دلته افغانان په جګړه کې دي او دغه جګړه د دې باعث کېږي. نه، د امریکا زوف د دې باعث شوی ده چې هر هیواد چې دلته سیمه ییزې ګټې لري هغه د امریکا له زوف نه اوس تر اوسه پورې خو دلته امریکا خپل پرستیج درلوده، هغوی خپل موقف درلوده، هغوی خپل یو سټېټس درلوده. هیڅ چا نشو کولی چې د امریکا د اجازې نه بغیر په دې ډیورنډ کرښه باندې حتی یو عسکر لاودروي. مگر څنګه نن پاکستان په ولس واتلس کلونو کې چې موږ او تاسو ورسره تقریبا اویا کاله همسایتوب لرو، په دې اویا کاله کې دای دومره قوت نه پیدا کړي چې په فاټا کې دای خپل پوز راولیږي رسمن. الته پیرا ملټری فورسز دي، نیمه ځواکونه دي. د پاکستان د جوړېدو د قوانینو سره سم قبایل چې دي نیمه خپلواک دي. هغه د برق بل نه ورکي، هغه ټکسونه نه ورکي، هغه مالیات نه لري، دا هیڅ شی نه لري. ولې څنګه نن په د امریکا په موجودیت کې چې امریکا دلته راغله او امریکا دلته په جنگ کې ښکیل شو، پاکستان دا قوت بازار کې پیدا ک چالت هم فوز ولېګ هم فاټا واخیستل د ځان برخه کړل. دا خو نه طالبان ورته ویل دي، نه طالبان ور سره د رضایت سر خو ولا نه افغانانو. ها که افغان حکومت دلته مخالفت نه کړی، دوی ته مسولیت راځي د زکه چې دا ځان ته حکومت وای دی وای چې زپ یو سلو څو هیوادونو کې سیاسي نمائندګۍ لرمه. نو ایتاد سیاسي نمائندګۍ فعالیت څه دی چې موږ خاور زموږ مقابل کې یو ګاونډي زموږ نه اخلي؟ په کار یعنی معلومه ده چې ته فعالیت نه لري، معلومه ده چې ته درایت نه لري چې افغانستان وساتي، د افغانستان د خلکو ملي ګټې وساتي، د افغانستان نظام رهبری کوي.
معلومه ده طالبان ډیرای طالبان په پاکستان کې اوسېږي، دا ښکارا خبره ده. په خپل ډیر کله پاکستان په یو ډول یا غیر مستقیم ډول دا خبره منلې ده. او څه فکر کوي د طالبانو دغه څومره مشکلات تاسو یادونه وکړه، دا د دې دلالت نه کوي چې طالبان الته په خپل دی د قوت طالبانو هغه ته ورکړی ده پاکستان ته؟
د جګړې لپاره څو مسایل مهم دي. یو دا چې ته باید تسلیحات ولري، دویم دا چې پرسونل ولري، دریم دا چې پټنځای ولري. دا په جګړه کې ته جګړه کوي، دا تا د پاره اساسي شرایط دي چې باید ورته مهیا کړی دي. دا شرایط که چیرته ته دا ونلې ته جګړه نشي کولای. اوس دا په دې معنی ده که طالبان په قبایلو کې اوسېږي، دا په دې معنی نه ده چې دا د پاکستان د حکومت په رضایت باندې اوسېږي. ګوري د طالبانو غټ غټ مشران د پاکستان په جیلونو او په زندانونو کې وخت تیر کړی ده. دغه ملا برادر چې دا اوس له خلیلزاد سره په مذاکره په میز باندې ناست ده، دغه له کوم ځای راوته؟ دا خو په د اسلام آباد له کوم محله نه ده راوتی. تاسې د هغه هغه قیافه هغه وګورئ، آیا د هغه قواره او قیافه دې تکاري چې د دې په کوم محل کې وخت تیر کړی؟ خو دا خو معلومه ده دغه د افغانستان حکومت شاهدي ورکړه چې موږ لاړو له ملا برادر سره په یو زندان کې وکتل چې هغه بیچاره ته خبرې نشوي کولی. مولوي یاسر نن چیرته دی؟ مولوی منصور چیرته وزل سو د طالبانو غړ غړ مشران چیرته ترور سول خټول په پاکستان کې ترور سول د ګوانتانامو زندان په طالبانو باندې چا ډکه د دې جاسوسي چا وکړه دا چا لاس تړلی د پاکستان طالبانو سفیر په پاکستان کې امریکایانو ته چا
دا ټول مسایل دي دلالت کوي چې حالت پښان ځایونهسته او پاکستان کې
دا ټول په دې دلالت کوي چې ته پاکستان دا اوس خپل د افغانستان حکومت ونیول چې پاکستان نه غواړي چې د طالبانو حکومت په کابل کې راشي دا په دې دلالت کوي چې هیڅ کله طالب پاکستان نه غواړي چې یو خپلواکه جهاد دلته راشي او حکومت دی وکړي ځکه هغه به د خپلو ګټو او د خپلو هغه به بیا د سیالۍ او برابرۍ په دغه باندې اتم پړاو ته راځو. دا ډېر مهم دی چې دا اورېدونکي ستاسې واوري. زه فکر کوم د امریکا او د طالبانو ترمنځ ټول توافقات وخت په پام کې نیسو انشاءالله ډیر کم وخت پاتې دی دغه سلام د افغانستان خلکو ته واضح کوم. د امریکا او د طالبانو ترمنځ د اتم پړاو مذاکرات ټول نهایي سوي دي فقط په دوه مسلو باندې چې یو د تعهدات او عملي کول دي او بل د عدم مداخله تضمین ده چې په دغه کې ایران او پاکستان متاسفانه سیمه ایز هیوادونه همکاري نه کوي ځکه دا موافقه پاتې ده.
لاندو کې راته وایي افغانستان کې سوله راځي
سوله حتمی ده سوله راتلونکي ده او کنه راځي موږ په زور راولو.
ډیر زیات مننه چې خبرونه ترقلي استودیو ته موږ سره مبارخه وخت له کور ودان ځوان دی وسه.
ډیر زیات مننه.
قدر من اوریدونکو له تاسو نن ډیر زیات مننه چې همیشا وخت را سره ملتیا کوي نظرونه وړاندې کوي. تاسو تم خو وخت غواړم او دختر پاتې